دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خبرونه ورځ سات سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د رویټرز خبری اژانس د یو تازه ریپورت له مخې طالبانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د سولې د موافقې د لاسلیک کولو په شرط د یو لس ورځنی اوربند لپاره خپل آمادګي ښودلې ده خو وایي چې د افغانستان له حکومتي قواو سره به اوربند ونکړي د موافقې د دینه مخکې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلو چې دواړو خواوو د چهارشنبې او پنجشنبې پر ورځ ګټورې خبرې کړې وې شاهین په ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو د سولې د موافقت نامې یا هوکړلیک د لاسلیک کولو د مراسمو تر څنګ په ټولو اړوندو مسایلو باندې خبرې کړې دي خو د موافقې د لاسلیک کولو نیټه او ځای نه دی ښودل شوی د دینه مخکې د افغانستان حکومت پر روان هفته کې په قطر کې د طالبانو د استازو او د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکایي هیئت ترمنځ په افغانستان کې تشدد او جنگ د ختمولو په اړه د بحثونو د پیل کېدو وروسته دا یو ځلې بیا د سولې لپاره د اوربند په شرط باندې ټینګار کړی و د اروپایي اتحاد د مامورانو په وینا په 2019 میلادي کال کې د زرهاو افغانانو په شمول شاوخوا 2000 مهاجرینو کوشش وکړ چې په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شي اروپایي مامورانو وایي چې په افغانستان کې د بې امنیتۍ په وجه او غربت په سبب دا خلک قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي چې د ترکیې په خطرناکه لارې اروپا ته ورسوي خو زیاتره یې په لارو کې میاشتو میاشتو بند پاتې او د ترکیې حکومت یې بیرته خپل وطن ته شړي په داسې حال کې چې په لیبیا کې خونړی جنگ په زور روان دی د امریکا برطانیې فرانسې ترکیې او جرمني په شمول د نړۍ د څو هیوادونو مشرانو سبا د یکشنبې په ورځ په برلین کې د غونډې پلان جوړ کړی دی چې په جنگ کې شاملو خواوو ترمنځ روغ جوړ لپاره یوه لاره ولټوي د ملګرو ملتونو سرمنشي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم پکې برخه اخلي رجب طیب اردوان د یغي جنرال خلیفه افتر په مقابل کې د لیبیا د مرکزي حکومت سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او دغه هیواد ته د عسکرو د لیږلو پلان هم اعلان کړ په عراق کې د حکومت په ضد د ولسي مظاهرو په دوران کې د جمعې په ورځ یو احتجاج کوونکی د عسکرو په ډزو کې وژل شوی دی دا خلک چې اکثر شیعه ځوانان دي د عراق د موجوده نظام ړنګېدل غواړي دوی وایي چې دا نظام د قومي او مذهبي ویش په اساس باندې جوړ شوی او د عراقیانو ترمنځ یې بې اتفاقي رامنځته کړې ده د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د جمعې په ورځ په تهران کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرداری ورکړ چې سپاهي پاسداران د نوموړي په وینا کولی شي چې د ایران له سرحدونو نه ماورا هم وجنګېږي خامنائی د 3 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د تهران د پوهنتون په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه امامت وکړ او وینا یې وکړه که څه هم چې د ټرمپ د ادارې د سخت فشار باوجود اروپایانو تر اوسه ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په هکله په خپل دریځ مقاومت ښودلی خو په دې میاشت کې په تصادفي توګه د پاسداران انقلابي خوا په تهران کې د یوکران د مسافر لرونکي الوتکې له راغورځولو وروسته واشنگتن پر خپل فشار زیات کړی چې نور دغې موافقې ملاتړ ونکړي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست او د کرملین د نړیوالې خارجي پالیسۍ اصلي طرح سرګی لاورخ د جمعې په ورځ په یو بیان کې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت خارجي پالیسۍ وغندله نوموړي وویل چې د امریکا پالیسۍ د تیری په بنسټ ولاړه ده او د هغه په وینا د امریکا خارجي پالیسۍ په نړۍ کې د تشدد د زیاتېدو سبب شوی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ نوښته د شمالي امریکا نوې تجارتي موافقه منظور کړه دا موافقه د امریکا کاناډا او مکسیکو ترمنځ د نافټا په نوم د 25 کلن زاړه نړیوال تړون ځای نیسي د ترکیې د دفاع وزارت وایي چې د جمعې په ورځ د سوریې په شمال کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 3 عسکر وژل شوي دي په سودان کې د فقر او غربت د زیاتېدو په سبب اوس په میلیونونو ماشومان ښوونځیو ته رتګ په ځای د نفاقې د پیدا کولو په خاطر هره ورځ شاقه کارونه کوي په خاتم کې د امریکا هغه خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د سودان موجوده تعلیمي نظام دومره ناقصه دی چې نشي کولی بېوزلو هلکانو او جنکو ته د تعلیم زمینه مساعده کړي او د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي چې په عراق کې پر 2 پوځي اډو باندې د ایران د پاسداران انقلاب د بالستیکي توغندو په حمله کې 11 امریکایي عسکرو ته ذهني صدمه رسیدلې او په جرمني او کویټ کې په روغتونونو کې بستر شوي دي په سیمه کې د امریکا د پوځي وایان په یو اعلامیه کې ویل چې د عراق د الاسد په نظامي اډې باندې کوم عسکر نه دی وژل شوی خو څو تنه عسکر ته د توغندو د چاودلو له امله ذهني تکلیف پیدا شوی دا د دې سات خبرونه
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زی تاسو ته د سهرنی خبری خبرونی سره هرکلی وایم. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو پاړه د امریکا غوښتنې د منلو وروسته په دوحې کې د سفیر زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د سیاسي مرستیال مولا برادر په مشرۍ خبري بیرته پیل شوې. اکرام شینواری رپورټ را لګلې.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سفیر زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د سیاسي چارو لپاره طالبانو د مرسل مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوی ترمنځ د څو ورځو پټو خبرو وروسته طالبان دغه خبرو بیا پیلیدل تایید کړي دي. په دوحه کې طالبان سیاسي دفتر وایان سویل شاهین د دغه روانو خبرو په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر او زلمی خلیلزاد په مشرۍ دواړو غاړو ټیمونو غونډه کړې او د توافقنامې اصلیک او اړوندو مراسمو پاکلی سره خبرې کړې. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر چې د امریکا په سفر بوختې د پنځشنبه په ورځ په ویډیو پیغام کې ویل چې طالبانو د امریکا سره د خبرو دوام لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سفیر خلیلزاد غوښتنه منلې ده. د افغانستان جمهور ریاست دغه خبرو په اړه په تازه خبرګون کې ویلي چې هر طرحه چې وربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د جمهور ریاست مرسیل وایان د واخان مینپال د جمعې په ورځ امریکا غږ اشنا راړي ته ویل چې سوله د افغانستان دولت او د افغانستان د بین المللي متحدینو اساسي لومړیتوب دی.
سوله د افغانستان دولت خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړیتوب دی. تلپاتې او بایزت اصولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د خلکو غوښتنه ده د اوربند تامین یوازنۍ لار ده. هر طرحه چې اوربند پکې اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي.
د دې دمخه هم افغان حکومت د امریکا لخوا د طالبان څخه د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې سره مخالفت ښودلې. افغان حکومت ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل په پوځي مروجو اصلاحاتو کې شتون نه لري او تعریف کېدی هم نشي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو خلیل الله صافی وایي چې امریکا چې د طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو کومه غوښتنه کړې هغه تقریبا اوربند ته ورته غوښتنه ده.
د طالبانو د نظامي شون د تګلارې له مخې به موټر بم چاودنی، هدفي وژنی، انتحار، انفجار دا به ودرول کیږي. وی لارې بنه بندیږي او په کلیو باندو کې به هم تهاجمي عملیات نه کوي. طالبان چې نورې سیمې تر کنټرول لاندې راولي په مقابل کې به ناتو او امریکا او هم په دوی باندې شپینی عملیات کې درځي او بمباري هوایی بمبار په دوی باندې کوي. چې دې ته موږ تقریبا اوربند ویلې شو اوربند ورته ویلې شو خو دا اصطلاح د تاوتریخوالي د کمښت استعمالي دي چې اتمن کوم سیاسي ملاحظه به ویلم.
د سیاسي چارو دا کار په وی چې د افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې سره مخالفت او پر ځای د اوربند پر غوښتنې ټینګار به د امریکا او طالبان ترمنځ روانو خبرو باندې ساغیزه ونه لري.
د افغان حکومت ټینګار په عمومي اوربند باندې د امریکا او طالبانو د توافق بلاسکي کول باندې کوم منفي اغیز نه لري. ولې د افغان حکومت اندېښنه به خلره شي چې کله په رسمي ډول باندې امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کشي او د تطبیق او نظارت په میکانیزم دا د افغان حکومت سره شریکي نو زما پاند باندې افغان حکومت به هم خپل د مخالفت نه لاس واخلي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې لاسلیک یوازینۍ لاره ده چې بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره وي او په بین الافغاني مذاکراتو کې به په عمومي اوربند باندې خبرې کیږي.
خلیل الله صافیوي چې کېدی شي د امریکا او طالبان ترمنځ د موافقې لاسلیک سونه یو خواخلی تروسه سفیر خلیلزاد او ټیم پر دغه مسلو هیڅ تفسیر نه کړی او دا ریپورتونه یې رد کړی او نه هم تایید کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د مؤاخذه کې دوه محاکمه د پنځشنبه په ورځ په رسمي ډول د امریکا په سنا مجلس کې پرانستل شو. په دې اړه په باسونه پر رسمي ډول راتلونکو نه پیلېږي. د امریکا په تاریخ کې دریم ځل دی چې سناتوران به د قاضیانو په توګه شواهد او مدارک واوري او بیا به پریکړه کوي چې آیا د امریکا جمهور رئیس د واک نه لری کړی شي او کنه. په موکړې دی رپورت ته
امریکایي سناتورانو یو ځای قسم وکړ او بیا په یو کتاب کې په لاسلیک کولو سره قسم یاد کړ چې د جمهور رئیس په اړه به صادقانه قضاوت کوي. سناتوران به د استادو د مجلس د استخباراتو د کمیټې له مشر ادم شیف او شپږو نورو دیموکراتانو څخه چې د استادو له مجلس څخه سنات تللي او له واک څخه د جمهور رئیس د ګوښه کېدو قضیه جوړه کړې وضاحت واوري. د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف وویل
In the history of the Republic, د جمهوریت په تاریخ کې هیڅ جمهور رئیس له استیزا سره بشپړ مخالفت څرګند کړی نه دی. د واک دغه ناوړه استفاده په خپل د جمهور رئیس د تکراری ناوړه رفتار د پټ ساتلو لپاره شوې ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې چې اکثریت دیموکراتان دي، استیزا یو جنجالي پروسه وه. د جمهوریت غوښتونکو مشر مچ مکانل وویل په سنا کې به بل ډول وي.
دا مجلس باید دقیق پاتې شي څو موږ وکړی شو تیر ته نظر وکړو او پوه شو چې څنګه زموږ اقدامات راتلونکو نسلونو ته میراث پرېږدي.
خو دیموکراتان ادعا کوي که سناتوران شاهدانو ته اجازه ورنه کړي او هغه اسناد ونه کتل شي چې دا په اثبات رسوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تحقیقاتو په بدل کې له اوکراین سره نظامي مرستې ځنډولي، نو پروسه به عادلانه نه وي. په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وویل
موږ هر یو به یو داسې انتخاب سره مخ شو چې آیا د حقیقت موندلو لپاره محاکمه پیل کړو او یا هم د جمهور رئیس د غوښتنې سره سم شیان پټ کړو او په بیړه د کار د پای ته رسیدو هڅه وکړو.
محاکمه په داسې حال کې پیلېږي چې د حکومت یو خپلواکې ادارې اعلان کړی چې د ټرمپ حکومت له اوکراین سره د کانګرس لخوا د منظور شوي مرستې په ځنډولو سره قانون مات کړی دی. په سنا کې د ټرمپ متحدین وایي د تورنیدو وړ سرغړونې موجود نه وي. سناتور لنزی ګراهام وایي
دفاع وزارت راته وویل چې هغوی په اوکراین کې د نوي حکومت په اړه اندېښمن دي. که تاسو وګورئ تقریبا په هماغ اندازه پیسې اوکراین ته تللي لکه چې پخوا ورکړ کېدي.
خو د جمهور رئیس ټرمپ د شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی همکار لیف پارنس کېدای شي د محکمې یو شاهد ووسی، ځکه هغه ویلي چې ټرمپ پوهېده د اوکراین له مرستو سره څه کېږي، هغه څه چې ټرمپ رد کړي دي. دیموکراتان وایي دا افشاګریانې به پر مکانل فشار زیات کړي چې شاهدانو ته اجازه ورکړي. د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی وایي
د شاهدانو عیني شاهدانو او اسنادو در سرګندېدو هغوی به یوازې په دې اړه د خلکو سره مخالفت وکړي.
په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ محکمه په بشپړ او رسمي ډول د راتلونکي سه شنبه په ورځ پیلېږي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی وای لویدیز هیوادونو دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنائی چې په اتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د جمعې د مونځ په خطبه کې خبرې کولې، د خپلو خلکو وغوښتل چې یو موټی شي. بل خوا یو شمېر اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي هوکړې په برخه کې لاجمن دي. نور حال زموږ د همکار وحید فیضی په رپورټ کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی نن د جمعې په لمانځه کې په تهران کې د اټومي هوکړې پر اروپایي غړونی وکړه. د جمعې د لمانځه امامت اته کال وروسته په خپل وکړ، د پر برېټانیا، فرانسې او جرمني نه وکړه. خامنائی وایي چې برېټانیا، فرانسې او جرمني چې په روان اونۍ کې ویل د 2015 کال د ایران د اټومي هوکړې مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړي، نه وکړه چې دا کار سپکاوي او امریکا ته خدمت کول دي. خامنائی وایي
دوی د امریکا خدمتګاران دي. دا حقیر دولتونه په دې تمه دي چې د ایران ملت په ګوندو کړي. امریکا چې ستاسو مشره له تاسو مخکې وه، د دې وړتیا یې نه لرله چې د ایران ملت په ګوندو کړي. تاسو له هغې کوچنی یاست چې د ایران ملت په ګوندو کړی.
بلخوا د روسیې د بهرنی چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا وتل غندلې دي. لاوروف وایي چې امریکا غواړي خپل اصول عملی کړي او پر نور هم فشار راوړي چې د هغوی لار تعقیب کړي. لاوروف وایي
د ایران د اټومي پروګرام د هوکړې په اړه د عمل ګډ هر الخیز پلان شتون لري چې دا د نړیوالو بشري حقونو یوه برخه ده چې له پامه نه غورځول کېدونکې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له یوې قطعنامې سره تصویب شوې ده. هغه نړیوال بشري حقونه دي. امریکایانو پریکړه کړې چې خپل اصول عملي کړي. هغوی په اسانۍ سره له هر اړخیز پلان څخه ووتل، نه یوازې دا چې خپلې ژمنې ودرولې، بلکې نورو یې هم له ایران سره له اړیکو درلودلو منع کړل.
خو اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي هوکړې په برخه کې لاجمن دي. د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن پر روانونه کې ویل چې د 2015 کال د ایران اټومي پروګرام هوکړه به کېدای شي بدل شي، چې هغه ځایناستې د ټرمپ تړون نومولې دی. جانسن وایي
کومغه واړو چې ځان ترې خلاص کړو بیا مونږ یو بدیل ته اړتیا لرو.
د برېټانیا د بهرنی چارو وزیر ډامینیک راب په پارلمان کې ویل چې یو پراخ هوکړلیک به د ایران د اټومي پروګرام مسله حل کړي. خاغله ډامینیک وایي
نو اندېښنه چې امریکا او د برېټانیا په ګډون نور هیوادونه لري هغه په سیمه کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه دي.
یو شمیر څېړونکي وایي چې اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا تر وتلو وروسته امریکا کولی شي په مشروط ډول د ایران په وړاندې د امریکا د دریځ پر سر له برېټانیا سره اقتصادي هوکړه وکړي. ایران اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې پر دوی هر ډول بندیز به له پامه وغورځوي، خو لا د 2015 کال اټومي هوکړې ته ژمن دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف وایي
موږ داسې میکانیزمونه جوړ کړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړو کچیرې یو خوا یا سو اړخونه له هوکړې څخه سرغړونه وکړي مونږ کولای شو چې د ژوندۍ ساتلو لپاره اقدام وکړو.
څېړونکي وایي چې اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې وخت واخلي او د ایران اټومي پروګرام په حق له کوم اقدام څخه مخکې دوی د امریکا د جمهور ریاست ټاکنې چې په نومبر میاشت کې ترسره کیږي په تمه پاتې شي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بشری حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشیل بچلټ د سوریه په شمال ویدیز ولایت ادلیب کې د ملکیانو دوامدار وجل او کلک زخمی کول وغندل او سره له دې چې تقریبا یو هفته په خوا د اوربن موافقه شوه. د امریکا غک خبریاله لیزا شلاین په جنیو کې د عالی کمشنر د دفتر نه په دې باره کې رپورټ را لېږلې ده چې زامن مومندی ته در اوروي.
مخکې له دې نه چې د سوریې د ادلیب په ولایت کې اوربن ټینګ شي مات شو، د عالی کمشنر میشل بچلټ نتاق جریمی لارنس امریکا غک ته وویل د اوربان د ټینګېدلو نه سمدستي وروسته د سوریې د حکومت او یاغ قواو دواړو حملو ته دوام ورکړ. د وای وروسته سمدستي سوریې او روسي متحدینو هوایي حمله پیل کړې او ملکیانو ته غواښونه زیات کړل. لارنس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We have serious concerns about the ceasefire, the fact that fighting continues and attacks continue. We don't know the exact terms of the ceasefire agreements and they're certainly vague, but suffice to say
موږ د اوربند په اړه کې جدي اندېښنه لرو. حقیقت دا دی چې جنگ دوام لري او حمله غلی شوې نه دي. موږ د اوربند موافقو د عین شرطونو په اړه کې معلومات نه لرو. دوی په یقیني توګه مبهم دي، مګر دا کافي ده چې وایم چې خلک لا تر اوسه وژل کیږي او د دواړو خواو نه ډیر خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورت ورکړی دی چې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي او په دې تیرو څو ورځو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. لارنس وایي د ملګرو ملتونو عالي کمشنر غوښتي دي د ادلیب ولایت په هغه زون کې چې تاوتریخواله پکې کم شوه دی سمدستي د جنگونو ودرول شي او ټول ملکیان او ملکی بنیادی کارونه دي وژغورل شي. لارنس نبی وای
It is deeply distressing that civilians are being killed on a daily basis in missile strikes from both the air and the ground. Women, men and children
دا په ژوره توګه یو مصیبت او غم دی چې هر ورځ ملکیان له هوا او ځمکې دواړو نه په توغندۍ وسره وژل کیږي. ښځې، نارینه او ماشومان چې د کار په ځای مارکیټونو او ښوونځیو کې فعالیت کوي په بې احساسه تاوتریخوالي کې وژل کیږي او معلول کیږي. سوری د اپریل په 9 نیټه نظامی حمله پیل کړي چې ادلیب بیرته ونیسي او په سوری کې د یاغیانو وروستی مرکز لاسته راوړي. ملګرو ملتونو له هغه وخت نه را په دې خوا 1500 ملکیانو وژل تایید کړي دي چې تقریبا نیمایي ښځې او ماشومانو. د یو اټکل له مخې 3 میلیونه ملکیان په ادلیب کې بند پاتې دي، ځای نه لري چې ورته ولاړ شي. ګاونډي ملکونه پر مخ خپل بندرونه تړلي دي او د تیښتې ټولې لارې ورباندې بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په نتیجه کې په 300,000 ملکیان د تاوتریخوالي لاسه بې ځای شولو، مجبور شولو چې د جنگ له سیمو نه وتښتي چې احتمال لري ځینې به یې وژل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو
سیول د امریکا د سفیر په هغه تبصرو باندې انتقاد کړی چې د شمالي کوریا د سیلانیانو په باره کې کړی دی. خبریال ویلیم ګالو په دې باره کې رپورت شالې کړي. زامن محمد د تلولی
جنوبی کوریا په پروند جمعې په ورځ د امریکا د سفیر هاري هاریس په هغه تبصرو باندې اعتراض وکړ چې وای لسیول نه غوښتي چې دغه هیواد د هغه کوشش په باره کې د واشنگتن سره مشوره وکړي چې غواړي شمالي کوریا ته فردي توریزم پیل کړي. هاریس د پنجشنبې په ورځ ویل جنوبی کوریا باید پلان د ګډ کاري ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي، د داسې غلط فهمۍ مخه ونیسي چې وروسته به سر اقتصادي بندیزونو ته ونه وځي. د جنوبی کوریا د جمهوري ریاست یو چارواکي دغه تبصرې نامناسبه یادې کړلې. په داسې حال کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې سیول د واشنگتن سره همکارۍ ته دوام ورکوي. دغه مامور ویلی د دواړو کوریاګانو ترمنځ د همکارۍ موضوع زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ده چې پریکړه ور باندې وکړي. د جنوبی کوریا د اتحاد وزیر چې د شمالي کوریا سره روابط پر مخ بیای د هاریس تبصیرو ته یې په مستقیم ډول ځواب ورنکړ، مګر یو نطاق یې وویلې د شمالي کوریا په باره کې د هیواد پالیسي زمونږ په ملي حاکمیت کې راځي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په دې غوښتنې سره چې جنوبی کوریا د امریکا د هغو عسکرو چې په دغه هیواد کې ډیر دي پوره اندازه پیسې ورکړي. له دې نه علاوه د امریکا او جنوبی کوریا ترمنځ روابط لا پخوا خراب شوي دي. د پاوز د وسنۍ لګښت د شریکولو د موافقې نیټه د روان کال په اخر کې پای ته رسیږي. د شپږم پړاو خبرې په دې هفته کې بېل کومې نتیجې نه پای ته ورسېدې او امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د باقی پاتې بودیجې نه به کار واخلي چې د بودیجې کمبود ورباندې پوره کړي. دغه موضوع تقریبا په اویا کلن اتحاد کې غیر معمول زړبدواله پیدا کړی دی چې دواړه خواوې په منظم ډول داسې غلطی منعکسوي چې د منلو وړ نه ده. د امریکا او شمالي کوریا د اتومي خبرو د ټپه ودرېدو او د اقتصادي بندیزونو د ساتنې باوجود چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د موافقو د اکثر اړخونو د عملي کولو مخه نیولې ده، د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این ادارې ویلې داسې لارو چارو ته سترګې په لار ده چې په مستقله توګه د دواړو کوریاګانو ترمنځ روابط ښه کړي. شمالي کوریا دغه کوښښونه رد کړل. هاریس ویلې د فکر کوي د مون دوامدار خوشبني تشویق کوونکې ده او زیاته کړه دا د واشنگتن وظیفه نه ده چې د جنوبي کوریا پریکړې اصلاح کړي. هاریس د پنجشنبې په ورځ ویل زه فکر کوم د ده خوشبینۍ هیله پیدا کړې ده او دا یو مثبت څه دی، مګر ما د خوشبینۍ په باره کې د اقدام کولو په باره کې ویلي دي چې دغه شیان د امریکا سره په مشوره باید وشي. اقتصادي بندیزونه ځینې خنډونه دي چې د توریزم لپاره د جنوبی کوریا پلانونه باید واضح شي. بل خند شمالي کوریا ده. جنوبی کوریا د هندانګ په نړیوال پوهنتون کې د بین المللي روابطو پروفیسر پارک اون ګون ویلې که حتی جنوبی کوریا د توریزم د بیا پیل کېدو کوشش وکړي او شمالي کوریا به همدا اوس دغه پیشنهاد ونه مني، د اوس لپاره دغه کوشش یو طرفه ده. شمالی کوریا تیر کال د جنوبی کوریا سره نورو خبرو ته اهمیت ورنکه او په سویل باندې تور ولګاوه چې په پیونګ یانګ باندې واشنگتن ته د لومړیتوب حق ورکوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په خوست ښار کې د بیوزلو او غریبو خلکو سره د مرستې په موخه د بډای خلکو د پوښاک او نور شیان راټولولو لړۍ پیل شوې. ابراهیم رحیمی رپورټ شلیکلی.
د خوست اوسیدونکو عبدالرحمن یو جوړ توده کلی د هغې مرستې په لړ کې ترلاسه کړل چې د یو ټولنیز بنسټ له لوري راټول شوي او بیا یې پر بیوزلو او غریبو کورنۍ یو ویشي. عبدالرحمن او د دې ولایت یو بل اوسیدونکو له آشنا رادیو سره په خبرو کې د یاد مرستې په ترلاسه کولو خوښي وښوده.
موږ ډیر خوشاله یو چې د همکارانو دلته ولاړو د غریبانو سره بېوزلو خلکو سره همکاري وکړله. موږ ډیر خوشاله یو چې په خو سار کې دا رقم تا ځوانان د بېوزلو خلکو سره مرسته کوي.
بیا یو جوړ چپړه کې په 4 کیلومتر کلا 30 روپۍ واخیستلې ګیز دلته را وستل یو وسته د خپل کارو کاده ووت.
د فکری سمون ټولنیز بنسټ مشر سلیمان بشرمل چې له خلکو څخه تر اړتیا اضافه تاو د کالی بوټونه او لوخي راټولوي او بیا پر بیوزلو خلکو ویشي وایي غواړي چې له اړمنو خلکو سره د لاسنیوي کلتور پیاوړی شي. نو موري ویل چې دغه پروګرام په ترڅ کې نن د جمعې پر ورځ له سلګونو بیوزلو خلکو سره د هغو تاودو جامو او د کور د ځینو وسایلو مرسته وکړه چې له نورو خلکو څخه راټول کړي وو.
خاري کمپاین پیل کړ او په کار کې د بلابلو دوکاندارانو سوداګرو سره موږ ناشته ولرلې وسره وغږی دوی د خپل احساس لمخې د وطن مینه لمخې دوی هم تر خپل وسه پورې مرسته موږ سره وکړه او د لړۍ مونن د جمعې پورز د خوست ولایت غریب او وړمنو خلکو ته د بلونو پښتون کې تسلیم کړه.
د فکری سمون ټولنیز بنسټ مشر سلیمان بشرمل له بډای خلکو وغوښتل چې خپل اړتیا زیاتې جامې لوخي او نور وسایل چې په کورونو کې لري له اړمنو خلکو سره د لاسنیوي په خاطر دوی ته وسپاري. د یاد مرستې یو بل تنظیمونکي نسیم جان ملګری آشنا رادیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونو د جوړېدو په مرسته کولای شي په دې برخه کې د بډای خلکو او خیریه بنسټونو پاملرنه راجلب کړي.
مونږ یوازې د ولس نه غوښتنه ده چې په یوازې په دولت باندې د فشار باید دوی رانه وړي. هغه نه ریاستونه چې په دا برخه کې دوی مسول دي دغه سره باید چې په کلیو باندو کې خلک د بیوزلو لاسنیوي وکړي او په دې برخه کې د بیوزلو سره همکاري وکړي.
د خوست ولایت یو تن مدني فعال عبدالله د غسیم رستندوی کارونه ګټه ور وبلل. هغه ویل کدا ډول پروګرامونه ډیر شینو له بیوسه کورنۍ سره د اقتصادي ستونزو په هواري کې تر یو بریده مرسته کوي.
نو موږ هم د نورو خلکو نه هم دا غیله دو چې داسې بنسټونو سره کومک وکړي او تر څو هغه اړمن خال چې موږ په کلو بندو کې لري هغه د نه مستفید شي.
تر دې مخکې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له غریب او بیوزلو خلکو سره د مرستې په خاطر د مهربانۍ دیوالونه جوړ او په ترڅ کې سلګونه کورنۍ له اړینو توکو برخمنې شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په بغلان کې یو سل 15 یا تنه جنکی د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو ترڅنګ د انټرنیټ لارې د دندې د پیدا کولو په چارو کې د شپږ میاشتې زده کړو وروسته فارغ شوي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لګره.
په بغلان کې د خزو چارو د ریاست لخوا 115 تنن جونې چې لوړ زده کړې لري د کمپیوټر انګلیسي ژبې د زده کړو ترڅنګ د انټرنیټ لارې د دندې د پیدا کولو په لارو چارو کې د شپږ میاشتنې زده کړو وروسته فارغ شوې. په بغلان کې د خزو چارو مسولین وایي چې انجونې او خزي د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړو ته ضرورت لري او په دغه برخه کې خزینه ماهرینې په بغلان کې کمې دي. دوی وایي چې لدی وروسته د غنجونې چې کمپیوټر او انګلیسي ژبې په تیرو شپږو میاشتو کې زده کړې په نورو دفترونو کې دندې واخلي او اداري کارونه به په اسانۍ سرته رسوي. د بغلان د خزو چارو رئیس خدیجه یقین وایي چې د غنجونو له یوې خوا زده کړې وکړي او له بلې خوا یې نورو نجونو ته د ټکنالوژۍ د زده کړو زمينه برابر کړه.
از یک طرف کار یاد گرفتن، از طرف دیگه راه را برای دیگه دخترها و بانوایی که واقعا از لحاظ
د غنجونو له یوې خوا زده کړې وکړي او له بلې خوا یې هغه غنجونو ته لار هواره کړه چې ټولنیز ستونزو یې د ټکنالوژۍ د زده کړو مخه نیولې او اوس د ټکنالوژۍ د زده کړو خزینه مینوالي زیاتې شوې دي. یقین انجونو ته په خبرو کې ویل چې دوی باید د ټولنیزو ستونزو سره مقابله وکړي او ځان په زده کړو سمبال کړي.
اعتماد به نفس خود قوی بسازیم و با یک روحی بلند شامل یک بخش کاری شویم.
پر خپل ځان باور پیدا کړي او په لوړه روحیه باندې په یو برخه کې کار وکړي نو کولای شي دغه ټولنه له ناروغۍ وباسي او خپل حق ترلاسه کړي. په بغلان کې تیر کال هم د خزو چارو د ریاست لخوا نجونو ته د کمپیوټر انګلیسي ژبه زده کړو زمينه برابر شوې و.
قدر منو اوریدونکو موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدل وي.
کستا سن بیا هم زمونږ خبرونه پاتې شوی نو کولای شي چې زمونږ په ویب پاڼه www.vuepashto.com باندې واوري. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو د دری بخ خبرونه اوریدل مپاتې کوئ.